द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسي اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی خبرونه ده د یک شنبه ورځ کال 2014 د اپریل د میاشتې لسمه نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن لس بجې په افغانستان کې ننیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمې یوه بجه ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی په دغه خبرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
شراغلاس درته ویو په دا خبرونه کې ستاسو لپاره مهمه رپورټونه خبرونه او مرکې لرو خو اول به درته ویو سی ډیر زیات مهمه چشته
د پاکستان په وزیر اعظم نواز شریف باندې د اپوزیشن مشرانو لخوا دباو زیات شوه دی چې د پاناما پیپرز کې په بهر هوادونو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په حق لا کوم رپورټونه مخې ته راغلي دي او پاکستان قانون پوهان وایي چې د پاناما د پټو اسنادو د پلټنو لپاره دی په هیواد کې د اساسو او بهرنۍ پانګې په اړه یو واضحه قانون جوړ کړی شي
او چارواکي وایي د سویلي وزیرستان به کور خلکو د خپلو کورونو ته ستنېدو کار بل سبا پیل کیږي او تر 14 مئی پورې به جاری وي
او پاکستان او افغانستان کې زوروري زلزلې یوش مېر علاقې جلقولې دي په ډیرو ځایونو کې کورونو ته نقصانونه هم اوخت دي او د یوش مېر شمیر کسانو د جبل کې دوه رپورټونه هم راغلي دي
دا او یوش مېر نور رپورټونه به په خبرونه کې درته وړاندې کوم سره سيږي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاناما پیپرز چې د 1.5 میلیون اسناد یې په ټوله نړۍ کې ښکاره کړی دي چې پکې د نړۍ د یو شمیر سیاسي مشرانو په بهر هیوادونو کې د جایدادونو په حق باندې رپورټونه راغلي دي د آیسلند وزیر اعظم استعفا ورکړې او نن د یوکرین وزیر اعظم هم په استعفا ورکولو باندې مجبور شوی دی په دغه تنانو کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نمونه هم راغلي دي چې په بهر هیوادونو کې اساسې لري او په وزیر اعظم نواز شریف باندې د اپوزیشن یو شمیر مشرانو د استعفا ورکولو غږ هم کړی دی یو شمیر قانون پوهان وایي باید په بهر هیوادونو کې د اساسو او په ملک کې دننه د جایدادونو د ښکاره کولو لپاره هم یو قانون جوړ کړی شي نن اپوزیشن مشر د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده یو تفصیلی رپورت په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي
په پا پاکستان کې د پاناما لیک د دستاویزانو د افشا کېدو وروسته د وزیر اعظم د زامنو او لور په افشور کمپنیانو کې د اساسو لرلو په حق له مخالفو ګوندونو لخوا فشار سوا سوی دی او د پاکستان حکومت تر ټولو لوی مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده ولې چې د دوی د وینا تر مخه وزیر اعظم خپل پر چوکۍ د پاتې کېدو اخلاقي جواز بیللی دی تروانی میشتی پښپژمنې ته د پاناما لیک د دستاویزانو د سرګندېدو او په افشور کمپنۍ کې د وزیر اعظم د دوه زامنو او د لور د سرمایه‌کاری د نمونو راتلو ورسته په پارلیمان کې او د پارلیمان څخه بهر سیاسي ډلې احتجاجونه کوي او د وزیر اعظم څخه غوښتنه کوي چې دغه سرمایه‌کاری آزاد پلټنې دی وکړي سیم د پاکستان د حکومت د مخالف تر ټولو لوی ډلې تحریک انصاف مشر عمران خان هم نن په بنګاله کې کم ته یو خصوصي وینا وکړه او د وزیر اعظم میاں نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه وکړه
مې تاسو ته ډیماند کوم پرایم منسٹر صاحب پاکستانی قوم کی طرف سے کیا آپ ریزائن کریں
د تور ولګو چې وزیر اعظم د ټیکس خلا کولو کرپشن منی لانډرینګ او الیکشن ته اساسي نور کولو په ذریعہ ولسکوم را کولو هڅه کوي عمران خان زیاته کړه چې ملک ته تاریخي پریکړې وخت راغلي دي او په دې وخت کې د تبای اړخت روان ملک رخ بدلولای شي
چې جوډیشل کمیشن همه نه چاہیے همه سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے ایک کمیشن چاہیے جس میں وائٹ کالر کرائم اس کے ایکسپرٹس بٹھائیں باہر سے ایک آڈٹ فرم جو کہ یہ وائٹ کالر کرائم کو اور یہ منی ٹریل کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے اس کو ہائر کریں
د جوډیشل کمیشن رد کړ او ویل چې د ستر قاضي لاندې په کار دی کمیشن جوړ کړی سي او د وایټ کالر کرائم د پلټون کې ماهران بهر ملکی فم څخه د اډیټ کولو غوښتنه هم وکړه. دوی د کام څخه د انصاف لپاره د ظالمانو سره د جنگ غوښتنه وکړه او وی ویل چې کچری ازادي پلټنې ونسوي نو د ډی چوک پر ځای به پرایبند کې د وزیر اعظم کور مخې ته نه ختمېدونکي احتجاج کوي. بل اړخته د رپورټونو تر مخه پیپلز ګوند هم د حکومت په ضد د باقاعده احتجاج لپاره لایعمل طی کولو اراده لري. وزیر اعظم که څه هم د دغه پاناما لیک د څرګندېدو وروسته د کام سره وینا کې د جوډیشل کمیشن جوړولو اعلان کړی و، خو شاوخوا ټولو ګوندونو دغه جوډیشل کمیشن رد کړی دی. د پیپلز ګوند اف کامی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاوی
بنتی ہے تو کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل آڈٹ فرم ہائر کرے، جو فارنسک جو آڈٹ کمپنی ہے ان کو دیا جائے۔
کمیشن کچہری جوڑی شی نو ہدا ہا کار دی چ پلٹنی د نړیوال فارنسک کمپنی ته ورکړی سی، ولې چې هغه بنه د ستر عدالت نه د حکومت او نه د مخالفو ګوندونو تر فشار لاندې وي. هم دغه شان د کامی وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای
ضروری ده چې د چیف جسټس په سر باندې کې د عدالتي کمیشن جوړ شي، دنه بل لا رنيشته ده.
عوامي نېشنل ګوند هم یو ځل بیا د دغه کمیشن د دغه خودمختاري د غوښتنې تکرار کړې دي، او د ډلی مرکزی مشر صاحب خان په دې اړه ډیو ریډیو ته ویلي دي
چې کوم کمیشن هغه جوړ کړی زموږ توقو دا ده چې دغه کمیشن به خودمختار وي، په ښه طریقه باندې انکوایري وشي او قوم د حقایق نه خبر شي چې حقایق څه دي.
په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي غړي صاحب زاده طارق الله کمیشن څخه صحیح نه لري او وایي
مخکې په دې وطن کې ډېر کمیشنې جوړې شوې دي، هیڅ ریزلټ نشته. دا به هم دغه شان وخت به تیر شي او دا ډیبیټ به وشي، دا یو بل ته به دا سخت وویل شي او دې به انجام اسمي.
دغه پاناما لیک په اړه به په لاهور های کورټ کې د درخواستونو اوریدنه تر روانې میاشتې په 11 نیټه کیږي، او د سنټ د خزانې لپاره قائمه کمیټې هم د دغه افشور کمپنۍ په لټونو پریکړه کړې ده او ویلي دي چې د کمیټې چیرمن سلیم مندیوالا به په مشرۍ کې به دغه پلټنې کیږي. د پاناما لیک په دغه څرګند شوي دستاویزونو کې په زرګونو نړیوال سیاسي مشرانو او سرمایه کارانو په شمول د پاکستان سیاسي مشران او شاوخوا 250 پخواني بیوروکریټس قاضیان او لوی لوی سرمایه کاران نمونه هم مخې ته راغلي دي، خو نیب او د اف ای په شمول نورې پلټونکي ادارې خپل کار د شروع کولو پر ځای تر اوسه خوله پټه ساتلې ده. قانون پوهان وایي چې د دې د پلټنې لپاره د امریکې په ترس قانون جوړول پکار دي چې درمخه په ملکي دننه یا د ملک څخه بهر خپل ټولې اساسي سرګندول وي، خو په اوسني حالاتو کې څېړونکي دا یوازې وختي سیاسي طوفان ګرځوي چې د وخت سره د نور معاملو په شان پکې کمی راتلی سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پوري
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پوري اوریدئ شئ.
درمونه ودونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټي وی دی. پاکستانی قانون پوهان وایي په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو او اساسو د پلټنو لپاره د واضح قانون جوړ کړل سي. په دې هکله تاسو ته تفصیلي رپورت وړاندې کوي زموږ خبريال ارشد حسین.
د پاناما لیکس د سرګندونو وروسته کوي خو د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونو د دې د پلټنو غوښتنې کوي، نو بلخوا دا سوالونه هم کیږي چې آیا په آف شور کمپنیانو کې لګول شوی پیسې د پاکستان نه په قانوني توګه تللې ده او کو په غلو لارو. ماهرین وای د دې سوال د جواب معلومولو لپاره به پاکستان له د امریکې په طرز یو قانون جوړول وي. د ملکی او عالمی کارپوریټ سیکټر ماهر ایڈوکیٹ حسن محمود وای که د امریکې یو وګړی په خپل ملک کې اوسیږي او کو په بل یو ملک کې، خو په قانوني توګه پابند دی چې خپل ملک د ملکی او غیر ملکی اساسو نه خبر اوساتی.
جس طرح امریکا کے اندر قانون سازی کر کے ادارے بنائے گئے ہیں، جیسے فائنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی آج یہ سخت ضرورت ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ ایسے ادارے بنائے جائیں جو اسپیشلائز کرتے ہیں کمپلیکس فائنانشل میٹرز کے اندر.
دیوائی سنگ چپ امریکہ کے دا قانون لاند ادارے جوڑی کلی شوی دی دا دغشان اداروں پا پاکستان کے ہم دا جوڑولو ضرورت دے اور باید چھ دغ ادارے دے پا مالی معاملوں کے مہارت اولری. نامتو قانون دان خاغلی لطیف افریدی وای تر سوچے پا پاکستان کی دا امریکی پترز یو قانون نوی جول شوی نتش یو جج او یا دا ایف آئی اے یو افسر پا خردول دا خفیہ سرمایہ کارے پلٹنے نشی کولی.
دا انفائی ثبوتونه با دا کم زن رازی او سوک بے راولی نو دا خو بالکل دا ججانو پا که پخپل مختوری جی آغای پا که پخپل بدنامی جی دکا چه دا انفائی نشی که دے دیتا چچا دا پیسے التولی دی لو دا ولد وکیلانو نا او دا ماہرانو نا تا پوسول کلی دی او دا اگوی پا مشورہ دا پیسے اولی دی او نا پسی دا انکم ٹیکس والا سا خبر راوی سا دا پا دمرا مودا کے نا پسی بلچا سا خبر کلی دا او پا دی وقتی ججان پا دی پویا دی چی دا پا دی چی خاص جو عدلیا یا ججان چی دی بدنامی جی
دا پاکستان دا محصولاتو دا مرکزی بورڈ پخوانے چیئرمین عبداللہ یوسف وائی چی دا مالی معاملو دا شفافیت لپارا پاکستان لہم دا امریکے پترز دا قانون جوڑولو ضرورت تے. خودلتا اہم سوال دا دے چی دا حیوات سیاسی ڈلے با پا دا غشان یو قانون جوڑولو راضی شی او کنا.
آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ وہ لا جو ہے اس کو اپنے ہاں بھی یہاں پہ لانا چاہ رہے ہو یا نہیں, اور اگر آپ لانا چاہو تو اس میں تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے بات, اٹس اے میٹر آف ایکچولی گیٹنگ دا لا پاس.
دی وائی دا فیصلہ با کول وی چې پاکستان لہم دا امریکی پترز دا مالی معاملو دا شفافیت دا معلومولو لپاره دا یو قانون جوړولو ضرورت تے, او کو حکومت اغواڑی نو دا غشان یو قانون جوړولی شي د دې پلار کې س قسمه خنڈا نشتا. ماہرین دا آف شور کمپنیانو جوړول کوم غیر قانونی کار نه بلی, خوای چې په دغه کمپنیانو کې سرمایه غیر قانونی کې دی شي, او حکومت له هم پکار دی چې په کوم ملکونو کې آف شور کمپنیانی جوړیږي د هغوی سره د ملک نه د تلونکو سرمایه د لټون په حق له د همکاري لوزنامی وکړي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ڈیو ریډیو, اسلام آباد.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلے
شزی چری ناکام دی
خزے ولی د زور زیاته نه خجوڑی گی
او په قانونی توګه خپل دفاع څنګه کولای سی
د دغه پښتنو جوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل دیو پروگرام اوریدل مهیروی.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے دا پاکستان پا شمالی سیمو پا خصوصی تو گبان دے پا خیبر پختونخوا او دا افغانستان پا زن برخو کی درنے زلزلے مالی او جانی نقصانونا اڑولی دی خوطر اوسا پوری چی کم دا نقصانونو ریپورٹون راغلی دی پا حقی کی دا خیبر پختونخوا ملکنڈ ویجن او دا دے ترسنگ چترال گلگت هغه طرفونو ته زلزلې لږ ډېر نقصانونه کړی دي. په سوات بردیر کوزدیر په هغه ځمو کې زلزلې څومره نقصانونه کړی دي او تر اوسه پورې چې کوم رپورټونه راغلي دي د دې نور حال د هغه ځای نه زمونږ خبریال فیاض ظفر زمونږ همکار نصیر کاکل ته ویلې.
دی وخت چې زموږ سره د کم د نقصاناتو شمیره ده نو په سوات کې دوه کسان چې دي نو یو سړی دی چې هغه د سوات او بونیر په پوله باندې په موټر کې را روان و, په کړاکړ کې له پاسه په د غرنې یو کمر راغلی دی او هغې کې هغه موټر کې ناست یو کس چې دی هغه په حق رسېدلی دی. دغه شان د سوات تحصیل خوځخیلي علاقه د شمک په هغې کې یو دیوار راتاو شوی دی, د کور چې لاندې دوه ماشومان راغلي وو په هغې کې څلور کلن عماد چې دی هغه په حق رسېدلی دی او د څلور پنځو کالو افسانه نومې ماشومه ده هغه زخمي شوې ده. کوز دل کې چې د پړوان په علاقه کې یو جماعت چې هغه راټول شوی دی او پاره کې خلک بچ شوی دی او په پاس دل کې چې د الته یو کور راپریوته چې پاره کې درې ماشومان او یو زنانه د ډوګ در علاقه د پاره کې نظر ته بشوي دي دا غرن په چترال کې چې دینو او لینډ سلایډینګ شوی دی او پاره کې یو سړی چې په موټر سایکل روانو هغه باندې یو ګټ راغلی دی زخمی شوی دی او بل کس چې پیدل روانو په هغه یو ګټ راغلی زخمی شوی دی او یو کور چې په چترال کې هغه چې هم را پروت دی ځاني ځان پکې نه دی شوی او شنګ ضلع کې یو کس زخمی چې دی هغه چې د خیدوشری په اسپیټال ته راوړل دی د غرن په سواد کې چې دی د منګوره او خوښه چې کومه علاقې دي د هغه زیګین لس زخمیان چې دی هغه د خیدوشری په روغتون ته راوړل شوی دی او ډاکټران وایي چې دغه زخمیانو حالات هم چې دی د خطرې نه بهر دی او غوله هلته چې دی تیبین داد ورکول.
فیاض ظفر کمیسی چې تاسو یاد کړی په دغه سیمو کې له تیر څو ورځو راځي د بارانونو هم یو لړی روانه او سیلابونه هم راغلي دي او په سیمه کې کچا کورونه دي چارواکي څه وایي چې آیا دغه لری پروتو سیمو ته دی ورغلي دي یا بیا له هغه ځای معلوماتو راغونډوي چې د مرګ ژوبلي دغه شمیر زیاتېدی هم سي او کنه؟
بالکل کاکړ صاحب دلته بارانونه تیر درې ورځونه روان دي او دغې نه مخکې دوه ورځې وقف او دغې نه مخکې هم څلور پنځه ورځې باران شوی دی. ځمکه هم لمده ده، کچه کورونه چې دي هغه هم ټول له خټې دي، لمده دي. نو داسې ښکارېده چې دا کومه زلزله چې اووه اعشاریه یو شوې ده نو او دلته دغه شدت چې دی ډېر زیات و، نو داسې ښکارېده چې دې نه به ډېر زیات زیان شي، خو د اوسه پورې چې زلزلې ښه پوره وښو شو نو کم مونږ چې تر اوسه پورې کوم معلومات حاصل کړي دي نو کومې خوښه پرتې علاقې چې دي د کوم چې رسایي اسانه د هسپتالونو ته د هغې د دې وخته پورې دغه زیان شوی دی چې دوه کسان په دې کې په حق رسېدلي دي، څه کسان زخمیان دي، یو جومات ته او دوه کورونه راتاو شوي دي. خو داسې علاقې هم دي چې هغې د تګ راتګ اسان نه وي، هغه ډېر غریزي علاقو کې، خو د هغې شمېره لا نه رسېدلې او څنګه چې ټایم تېرېږي او هغې نه خلک راځي نو نوره شمېره به مخته راځي.
ډېره مننه کور مو ودان.
ډېره مننه دي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ریڈیو ریڈیو او ٹی وی دا نن په پاکستان کې راغلي د زلزلې د کم سي شدت و اشاریه وو. د دغه زلزلې له وجې څخه ګلګت بلدستان کوستان ازاره ډیویژن کې سمره نقصان سوی دی. په دې حق له تفصيلات احسان محمد خان زموږ همکار محمد اکرام ته ویلي وو، تاسو ته وړاندې کوو.
دا چې په کوستان کې او په شنګله کې چې د وړاندې هم یو حکومت مرکزی سړک ته اشاره رشم دا هم تړل شي د بارانونو له وجې، او اوس چې دغه زلزله شوې ده دغه زلزلې سره داسې رپورټونه دي چې په دغه سړکونو باندې نورې کمرې هم پرېوتې دي. په کندیا کې د کوستان کندیا کوم تحصیل دی، په دغه کې د دریو کوټو غورځېدو راپورونه لسته شوي دي، خو په دغه کې د مرګ جوبلې په اړه باندې چارواکي وایي چې تر دې دمه پورې هغې ته کوم تاییدي راپورونه نه دي رسېدلي. دغه رنګې د شنګلې کوم رانیال یونین کونسل دی، پدې کې د دوه تنانو د جوبل کېدو او د پنځو کوټو ته د زیان رسیدو راپورونه دي. او خو په دغه ځای کې هم د چارواکو سره زما لږه شبه وړاندې خبرې وشوې. هغې وویل چې په د مرګ جوبلې په اړه باندې ورته تر اوسه پورې داسې کومه شمېره مخې ته نه ده راغلي. البته ځای په ځای باندې دغه کمرې پرېوتې دي او کوټې او کورونه چې د وړاندې هم د بارانونو له وجې دغه ډېر په داسې حالت کې وو چې دغه د زیان یاره څرګندوي. خو اوسه پورې په دغه دواړو ضلعو کې د مرګونو کومه شمېره یا د جوبلو چې دا په مجموعي طور هغه مخې ته نه ده راغلې. دغه ډول په بالاکوټ کې هم د دریو کوټو غورځېدو راپور لاسته شوی دی او د اعتباد خوا ته هم د مرکزي سړک سره نږدې کوم سالډ نومیزای دی په دغه کې د دوه تنانو چې یو زنانه ده یو ماشوم څه وخت کې چې په لارې راتله او د ودانی ورزیدو له وجې دغه جوبل شوي دي. او اتباد کوم ډسټرکټ کوم هیډکوارټر روغتون دی هغې ته رسولي دي. دغه رنګې بیا په بټګرام کې هم د دریو تنانو د جوبل کېدو اطلاع ده د بټګرام علي تحصیل کې د کوټې ورزیدو له وجې دغه جوبل شوي دي.
ها احسان صاحب درته وای چې کله هم زلزله راشي او دا اوسنۍ زلزله چې راغلی ده نو خلکو ته د کال 2015 زلزله ور په یاد شي چې ډیر کورونه پکې را پریوتلو. لږ مختصر شان راته دا هم وای چې د هغه وخت وروسته آیا د آبادو لپاره کوم خاص رولز ریګولیشنز یا قوانین شته چې د یو خاص حد پورې زلزله برداشت کولی شي؟
بالکل د حکومت له خوا یا د کوم بارانه چې کوم نړیوال کوم ادارې وي چې په دې ځای کې د مرستې کارونه روان کړي وو د هغې له خوا ځای په ځای باندې دغه کومې علاقې چې د زلزلې نه ځپولې شوې وي او په زرګونو خلک پکې مړه شوي وو دې ته خو د ودانۍ دپاره هغه کوډز یا هغه طریقې ورته ښودلې وي. خو بیا خبره د معاوضې وه چې دغه معاوضه خلکو په ځای په ځای باندې احتجاجونه هم کړي دي. اوس هم ډېر ځایونه داسې دي لکه د بالاکوټ کوم ښار دی چې په مکمله توګه تباه شوی وو خو د هغې دپاره متبادل چې بیا بکریال سیټي په نوم باندې یا د بکریال ښار په نوم باندې کوم ښار کوم پلان شوی کوم منصوبه وه هغه منصوبه چې د هغه تر اوسه پورې نه ده سرته شوی او بیا هم په هغه زور ډول باندې خلکو هغه ودانۍ کړې دی. او وجه یې هم دغه ده چې د حکومت لخوا دغه کومې منصوبې وې دې ته کورونه ورکول یا دې ته متبادل کوم ځایونه وو هغه ځایونه نه دي جوړ شوي. او زیاتره په دې کې دا سیبرس هم دي اکرام صاحب چې هغه په ریډ لاین کې یعنې د دغه زلزلو دپاره دغه علاقې چې دي دغه برسې چې دي دا انتهایي خطرناکې هم ګرځولې شوي دي. او کوم چې نړیوالې کومې ادارې دي هغې چې هم په دغه سیمو کې لکه بالاکوټ شو علي شو دغه چې کومه کرښه تللې ده په دې کې چې څومره آبادي ده د هغې لخوا کومه سروې شوې وه هغې ویل چې دغه ځایونه چې دي دا خطرناک دي او په دې کې بله هم دغه شان خطرناکه زلزله راتلی شي.
ډېره مننه احسان صاحب موږ سره خبرو کولو.
تاسو هم مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستان په هغه ځای کې پروت دی چې لاندې تھی د زلزلې هغه ځایونه تیر شوي دي کم ته چې فالټ لاینز ویل کېږي یعنی د ځمکې لاندې چې د ځمکې کمې غټې تختې دي هم په دغه ځای کې یو ځای کېږي. په خصوصي توګه باندې د پاکستان شمالي سیمې چې په کال 2015 کې پکې یو خونړۍ زلزله راغلې وه د سرکاري شمیرې تر مخه په هغې کې شپږ اتیا زره خلک مړه شوي وو. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او بیا ګلګت بلتستان اړخونو ته د زلزلو وجوهات او د دې لپاره احتیاطي تدابیر سپکار دي هم په دې حق لباندې په کوټه کې زمونږه خبريال حمید سمسور د ځمکني علومو ماهر پروفیسر منان کاکل سره خبرې ترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
زمونږ زلزلہ چې دا د هندوکش په غرو کې راغلی ده چې میګنیچوډ سکیل دی، د دې ګرایي تقریبا 210 کیلومتره ده. د دې نقصانات به کمې، خو بهرحال کمې علاقې چې زیات کلي دي د افغانستان کې، او د چترال په نږدې شاوخوا چې بادر سره علاقې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، دغه علاقې چې کوم کچه کورونه دا متاثره کېدای شي. دلته د نقصاناتو امکانات شته، او چونکې بارانونه و واورین په دا علاقو کې د ژمي کې شوي دي، او د لینډ سلایډنګ هم زیات خطره موجوده دا علاقو ته. اوس اکسس کول ډېر ګران.
جین ماما صاحب، دا راته ووایه چې په پاکستان کې کومې سیمې دي چې هغه چې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي؟
مغربي پاکستان کې ټولې علاقې دي، شمالي مغربي علاقې چې دي، دا ټولې علاقې د پاکستان غا په خطر کې دي. او کابل او سیونی چې گوادر پسنی پرې دا یو فاز لاین دی چې موږ پرې باندې ورسوي، په ماضي کې زلزلې راغلي دي او په مستقبل کې به هم راځي. خو دغه شمالي علاقه جات د دغه زلزلې ډېپ ډېر په ګرایي کې دي، بیا زه د دې څخه کچه کورو ته نقصانات کېږي او غټو سیسي بلډنګس ته نقصانات کوي.
پروفیسر دې محمد صاحب، زلزله ولې راځي، څه وجه ده؟
ځکه ساخت داسې جوړ دی چې موږ بریک ورسوي، یو خواته انډین پلیټ دی، بل خواته یوروژن پلیټ دی. د غرو چې کومې سلسلې جوړې دي، دا د دې دوو پلیټو په منځ کې د ټکراو په نتیجه کې مخته راغلي دي. او دغه وقتاً فوقتاً انډین پلیټ چې دی، دا لاندې روان دی، د یوروپ او د ایشیا چې پلیټ دی، د دې لاندې روان دی. نو وقتاً فوقتاً په دې کې انرژي جمع کېږي، او انرژي جمع شي یو خاص حد ته چې ورسېږي، بس بیا په دې کې دننه حرکت پیدا شي او زلې په شکل کې انرژي ریلیز شي. موږ په دا ټولو علاقو کې، د پاکستان په نظرن علاقو کې او په بلوچستان کې مختلفو علاقو کې، د جی پي ایس سیسټم لګولی دی چې هغه موږ ته دا کلیر راښیي چې دا علاقې په مسلسل حرکت کې دي، او د زلزلې د لوډینګ فینومینا چې دا هغه کلیر دې ښکاره کوي. وقتاً په وقتاً به په دې علاقو کې زلزلې خامخا راځي، باید چې خلک دې ته تیاری ونیسي.
زلزلو پیشنګوئی کېدلی شي؟
په دنیا کې داسې ممکنه نه ده چې په کم وخت کې د زلزلې پیشنګوئی وشي. په ځینې علاقو کې، مثلا په چاینا کې په 1950 کې وه زلزله راغلې وه، چې د هغه پیشنګوئی 100% وشوه. بیا ساینسدانان په دې باندې کار شروع کوي چې په دې سلسله کې یو څه کار وکړي. نو یو څه نشاندهانې دي چې هغه د زلزلې د راتګ د مخه کېږي، مګر دا په هره زلزله کې هغه نشانانې نه ښکاره کېږي. مثلا په مځکه کې د اوبو لیول راپورته شي، ریډان یو ګیس چې هغه په مځکه کې دننه زیات شي. ځینې علاقو کې کوچنۍ کوچنۍ زلزلې د وخت د غټې زلزلې د مخه راتلل شروع شي. دا ډول ځینې انډیکیټر شته، خو هره زلزله دا انډیکیټر نه ښکاره کوي. لہذا د زلزلې د پیشنګوئی شارټ ټرم پیشنګوئی نه شي کېدای، لانګ ټرم پیشنګوئی دا ده چې موږ د جی پي ایس لګولي دي. دا اوسه انډیکیټ کوي چې په دې علاقه کې زلزله لوړیږي، او را روان 10 یا 15 یا 30 کاله کې دلته د زلزلو امکانات شته.
ډېره مننه وایس اف امریکا سره د خبرو کولو.
ډېره مننه کوم.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دان اوردونکو، د دې وړاندې چې تاسو کومه مرکه واوریدله، دا د پروفیسر دین محمد سراوا چې د ځمکني علومو کارپوه او په وړاندې د هغې نوم غلطه غسو، د هغې نوم د پروفیسر دین محمد. موږ سره اوسېږي، یو شمېر رپورټونه او مرکې نور هم لرو.
او وس یو بل راپور په لوري با زو ته پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان څخه بې کورسو خلکو بیرته خپل کورونه ته واپسی ل سبا ځا شروع کیږي او دا سلسله به تر 13 مئی پوری روانه وي. دا خبرې د سویلی وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل افیسر محمد شعیب وایس اف امریکا ډی ریډیو سره د مرکه په وخت کړی دی او دوی سره مرکه عدنان بشنی کړی ده. تاسو ته هم وړاندې کوو
دا واپس ایره حواله سره چې کوم خلک راغلي دي هغه موږ واپس لګو په خیرګي ایریا کې متکیم جوړ کړی چې فارکان کې سره او د سعود وزیرستان جلسه سره نږدې ده. دا پر هله موږ سبا نه شروع کوو د 11 اپریل نه او دا تر 13 مې بېفوري په دې مرحله کې د څومره خاندانونو چې دي کزینو د تعداد برته زوې ما په دې کې وزرا درې سوا او اتسل وی خاندانونو د آبادی کې دي. په دې کې سړی هغه وزرا شپږ سو دي, خزه پکې 8800 دي, ماشومان پکې 28000 دي. سبا نه چې کوم مونږ شروع کوو نو پاغې کې درې کلی شامل دي. هغه د سروکې دي چې پاغې کې یو کلی دی منځکې کلی رغزی او کټکې او په دې سبا نه ورځ باندې یو سل یو خاندانونه شپکه شامل دي چې دوی بزید دی خپل علاقو ته.
او شیب خان صاحب تاسو دارا ته ویلې چې د خلکو پر التداسو انتظامات کم قسمه کړی دي او د سر مالی مرسته په تیر وختونو کې کېدی. آیا د زل به هم د خلکو سره په هغه ډول باندې مرسته وی؟
بالکل جی, انتظامات په هر ډول باندې په هره طریقه باندې صحیح انتظامات شوی دي. د سړو لپاره ځان لبیل دی, د ښځو لپاره ځان لبیل دی, د کیناستو د انتظارګاه د کارډونو ورکولو بیا واپسای کې راتلو شل ډیسکونم جوړ کړی دي. چهار یو چې څه خاندانو د سمره خلک راځي چې هغه زر تر زر د هغه کار کیږي او د هغه ځای نوځي او خپل وطن ته ځي. په هر یو ځای کې موږ ځای په ځای باندې لیټرونو نه جوړ کړی دي او ورته جماعت هم جوړ کړی دی. دوایانو د ډاکټرانو بندوبست هم ورته کړی دی. په هغه ځای کې به ورته هغه موجودیت چې کله دي خپل علاقو خپل وطن خپل خاورې ته لاړ شي نو په هغه کې به دې ته د شپږ میاشتو راشن دا به فری ورکړی کیږي.
او ترانسپورټ په دې په خپل انتظام کوي که د هغه انتظام او پولیټیکل انتظامیا سره وي؟
ترانسپورټ به دې هر یو خاندان به ځان سره خپل ګاډی راغولي. دا هغه خاندان د ګاډی لپاره چې کومه لزر روپۍ دا به ورکړی کیږي. ډیسپلین ته مونږه ټاور جوړ کړی دی د موبایل چې هغه ټلیفون هم کار کوي او دې په دغه پیسې هم راوستل شي خپل سیم باندې.
او ډیسپلین په اړه به موږ خبرو کو چې د خلکو ته په کوم وخت باندې رسیدل په کار دي, ال تکم قسم نظم مظاهره وکي او که یو کس په دې ورځ باندې پات شي نو آیا دا پته کې دل په کار دي یا نه دي په کار؟ په تیر مرحله کې باغته بیا موقع ملويږي کنه به ملويږي؟
نو زما خو خلکو ته دا درخواست ده چې یاره دې په خپل ورځ باندې کوم ټاکلې شوې ده او دې ته پته ده چې په هغه ورځ باندې په وخت باندې ځان راورسي چې په وخت باندې په رغه باندې لاړ شي. دا پدې باندې په تاکید وکړ دی چې دې خپل باندې ځان راورسي. خو به هر حال کو بیا هم چې ته دې نو نو اخره کې اخري درې سلور تاریخونه مونږ یې خو دي چې پاغي کې کم کسان کو مخکې په تاریخ راوونه رسیدل نو هغه تاریخ ته دې بیا مونږ واپس لګرې شو.
او دا ډیره ضروری ده چې دا خلک په سرنګ خبرې دا خو تقریبا تاسو وی چې یو کم سلويشت کلی دي نو هر کلی بخپل خپل ورځ وی نو دا خبرته باندې ته سرنګ رسی.
دا دې ته هر چا ته پته ده ځکه چې کله دلته کې رجستریشن شروع کړو نو چې کم خاندان راغلي کم سړی راغلي دې نو هغه ته هغه ورځ توکن مونږ ورکړي چې ستاسو دا فرانکي ورځ ده په دې تاریخ بتان ته کې کوم تزان را رسې زما دې ته دا درخواست ده چې په دې کې غفلت ونه کې په خپل ورځ په خپل ټایم باندې راشي.
او یو دا خبره چې تاسو په فرست ټایم باندې مکین او د کنګورم علاقې شامل کړی دي دې ته په اولمبي ځل باندې دا کډوال روان دي. ا د خپل علاقې نه دي خبر چې ال تکم کې سم حکومتي اسنتیاو په ذکر شوی دي کورونو چا حال دي نو آیا که یو کور وران وي نو هغه لپاره کوم انتظامات ال ته په علاقې کې او د په فوري تور ال ته ورسي نو ال ته به بیا په کوم طریقه باندې د انتظامي له خوا ټریټ کیږي؟
چې کوم د دې رزینو دلته کې هر یو خاندان ته مونږ یو یو ټینټ ورکو کوڅه پر چا کور وانی نه غټین به ولګی خپل کور به وګوري دا غي په جوړول باندې با غي کې به سر حکومت هم راست کوي. ډیر دین نه لاو دا غه دې چې کم سرتي به کمی او په دې کې ټول نه زیات ضروری چې کم دې د بو والا محکمه د صحت محکمه او د تعلیم محکمه نو د بو چې کم تنظیمات دي مخکې نه هلته کې دي تنظیمات شوې دي ورته سپلایز کې مونږ ورکو شوې دي هر کورون ته هر علاقې ته نن کې لګي دلی دي په سکولونو کې چې استادان دي دا غي مونږ حاضری یقین نه کړی دا چې پاغه ورځ باندې به دا ټول حاضر وي. د غرنګي ورسره د صحت چکم مراکز دي پاغه کې چې څومره ډاکټران یې څومره پیرامیډیکل سټاف دي دا وایي وي دا ټول به موجود وي.
ډیره مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرې وکړې.
مننه.
دا د وایس اف امریکا ریبر ریډیو دی او ټلویزیون باندې هم تاسو موږ دا پروګرام کتې شي. په قبایلی سیمو کې په خصوصي توګه باندې په فاټا چې څومره قبایلی سیمې دي په دې کې حکومت د ماشومانو سکولونو کې د داخلي په غټه کچه باندې یو پروګرام شروع کړی دی چې په دریو کالو کې به په قبایلی سیمو کې 400,000 ماشومان سکولونو کې داخله وي چې د سکولونو نه بهر دي. د ایجنسی د مومندو ایجنسی د ایجوکیشن یو چارواکی سید محمود وایس اف امریکا ډی بریډیو ته ولیدی چې دغه پروګرام لاندې د 400,000 او د 900,000 ترمنځ چې کوم ماشومان دي هغه د دوی هدف دی. نوموړي ویلي چې په اولنی کال کې د دوی هدف 500,000 ماشومان دي. د حق باندې یو رپورت د پیښور نادری بریډیو خبريال مدثر شاره کوي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگړه د فاټا سکولونو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین په موکو ویل کمپاین به تر یو دیر شمی مای پورې دوام ولري. یو سخ کال به 400,000 ماشومان سکولونو کې داخلول شي او بل کال به دا هدف 2 یعنی 800,000 شي. د غرض صوبې د تعلیم وزیر محمد عاطف خان هم سکولونو کې د ماشومانو داخلولو د کمپاین په پرانیستو ویل تیر کال حکومت 200,000 ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف تر لاسه کړی دی او سخ کال به دا هدف لکوی. خو مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د تعلیم وزیر ویل تر ټولو غټه مسله د داخل شو ماشومانو سکولونو نه اخراج دی. خو د تعلیمي سانګې سیړونکي وایي داسې کمپاینونه ګټور دي. خو یو خبریال اسد زیات تیر کال د دغه کمپاین نه پس سیړنه او نظر پوښتنه کړې وه او ډیوه راډیو ته وایي د کمپاین نتیجه کې ماشومان سکولونو ته راغلل خو د اسانتیاو د نشوالي له امله بیا واپس شول.
کوهستان التا اس قسم دا سرگرمی نو شریون دا چلتا خلق د دینه خبر اومنو پکاردار چې بیا په دې نظر اوم ساتي.
او وای حکومت چې د داخل شو ما شومان د سکول پر خودو کوم خبره کوي دا غې په الهتونې غور نه دکړي ځکه چې میندې پلاران غواړي ما شومان سکولونو تولیږي. خدا به هغه وخت ممکن وي چې په دغه شمیر سکولونو سره د ټولو اسانتیاوي موجود وي او دا کار به صرف تر خاري علاقو نه بلکې لری پرتو سیمو کې هم کول وي.
کوستان تورغل دل ترال لاکی داس وچ اوس کوم شیر سیلاب راغله نو پاری کی زیاتره سکولونه هغه لنکری دي نو په هغه ایریا کې اوس هم سکولونه نشته دي. وو دی په کمپین چلی په کار کې ول سکول جوړ کی بیا روس ول دي ماشومان دا ولې چې سکول نشته بورډ اوس نه نشته چار دیوالی نشته سرکاردار چې ول دغه علاقې ته لګه توجه ورکړي شي هلته سکولونه جوړ کړي شي هلته دي سازان دا ولې نه جات ورته شي ماشومان دا ولې.
او وای په دې طریقه به کاغذونو کې 800,000 ماشومان سکولونو کې داخل شي خو حقیقت کې بدا هدف 10% هم نوی. صوبائی حکومت او فاټا دا کمپاین په داسې وخت پیل کړی دی چې د پاکستان د اساسي قانون 25 الف ماده ریاست په دې پابند کړی دی چې د 15 تر 16 کال عمر پورې هر ماشوم ته به حکومت ویړیا او معیاري تعلیم ورکوي او دا به لازمی وي. خو د آئین په دغه ماده تر دې وخته هیڅ کم حکومت عمل نه دی کړی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
دونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه ده. یو بل مرکه درته وړاندې کوو چې د باجوړ د تاجرانو د مشر حاجی لالی شاه پښتونیار سره زموږ همکار عرفان الله جارن کړې ده چې په باجوړ کې د تاجرانو سره ستونزې دي. نو دا مرکه تاسو هم واورئ.
زما وینا دا ده چې په دې ټیم کې موږ ته مشکل دی. یو خو د مومندو د روډ چې کم دی دا زمونږ باجوړ ته راغلی دی. په دې باندې انتهایی موږ د لویه ستونزه دا ده چې د مال په تګ و راتګ کې موږ ته ډېر لوی مشکل دی. په کار داره چې د صدر پاکستان نه د ګورنر نه زمونږ د لویه مطالبه دا ده چې یو موږ ته دا روډ ټیک کړي. د دې روډ په وجه باندې موږ ته ډېر لوی مشکل دی. د هغې سره سره موږ قبایلو لوی بدقسمته دی چې تر اوسه پورې موږ دلته قرضې نه میلاویږي. لکه که تاسو ډسټریک ته لاړ شئ په ډسټریک خلکو ته قرضې ورکړې کېږي، باجوړ وځپلی شو. د باجوړ د ځپلو نه بعد په کار داری چې حکومت پاکستان یا نور ادارې داسې راشي چې هغې موږ ته په اسانه طریقه باندې قرضې راکړي، او زمونږ دا مطلب د بیرته د تاجر برادري د لوېدلی قام د ځپلی شوی قام یو ځل بیرته راپاڅېږي او په خپلو کارونو باندې مطلب دې شروع وکړي. انتهایي پسمانده علاقه ده، زمونږ روډونه برباد دي، زمونږ په بازارونو کې هغه سیستم د سیوریج سیستم زمونږ ټیک نه دی، د واټر سیستم زمونږ ټیک نه دی، سولر سیستم زمونږ هغه شانته نشته دی. موږ ته لویه مشاله چې کوم دی دلته د انتظارګاه د انتظارګاه ګانې زمونږ مطلب په بازارونو کې نشته دی، مارکیټونه زمونږ کچه دي. نو لحاظه مهرباني دي وشي موږ تم دې څنګه چې دا نور قومونه او کوزوم چې محب وطن خلک دي، نو هغه قبایل دي چې قبایل مطلب په پاکستان باندې خپل سر ورکوي، خپل ځان ورکوي، خپل بچی پې ورکوي. نو په کار داره چې د نورو دنیاوالو د نورو قبایلو دغو په شان موږ دې قبایلو ته د ډسټرکټ د خلکو په شان موږ دې قبایلو ته په دې نظر باندې وکتلې.
درته وجه چې په خار بازار کې کاروباری خلکو ته سس مشکلات
دلته خو ډیر زیات مشکلات پته ګوره تک دي. دلته په موږ باندې مطلب دی بې ځای ټیکسونه هم شته چې هغه ټیکسونه دي مطلب دی موږ چې په هغه ټیکسینو کې کمی راشي. لکه اوس کو تاسو ګوري په ټول پاکستان کې په چرګ باندې ټیکس نشته، دلته په موږ باندې په چرګ باندې ټیکس دی. دلته امپورټ لرګي چې کوم راځي چې ترکاڼا نه استعمالوي په هغه امپورټ لرګي باندې مطلب دلته هغه ډیر زیات انتهایی ډیر لوی ټیکس دی. موږ چې ټیکسونه ماف شي هغه ټیکس مطلب دی د هغې مخالفې موږ د هغې وجه دا ده چې موږ دلته مطلب دی د ګورنر نه ورسره د هغې نه سونه پټه سیکرټریټ د هغې نه زموږ مطالبه ده چې یو خو په موږ باندې ټیکسونه کم شي، کو هغه ختم شي، کو ختمېدې نه شي، نو په کار داره چې کم شي. او دلته په بازارونو کې زموږ سره مطلب داره زموږ نه ټیکس دي، زموږ نه پیسې دي، خو هغه پیسې زموږ مطلب دی دوباره زموږ په مینټیننس باندې نه لګېږي، زموږ په کاروبار باندې نه لګېږي. اډه زموږ کچا ده، کو تاسو زموږ راشي مارکیټونو کې اوبه ولاړي، مارکیټونه زموږ کچا دي. نو لهذا په کار داره چې د پیسې په موږ باندې دوباره ولګېږي.
دا ورډ بینک چې کوم پیسې په باجوړ کې خرڅ لري په دا کې تاجر براتل ته پیدا شول
هیڅ پیدا نه راشوي تر اوسه پورې. مطلب دی ورډ بینک هغه وایي مطلب دی چې بالکل دلته هیڅ شی نه شي وي. دلته مخکې چې مطلب دلته دوکانونه کمران شو او هغه وایي چې تاسو ته مونږ پیسې درکو، پاغي کې یو پیسې تر اوسه پورې 1819 دوکانونو دغه دغه تل خطرنه پورې پاغي کې مونږ ته یو پیسې نه ملاو، کو خود بر چا کړی او په خپل زبانې خبري. خو مونږ تاجر برادری پاغي باندې انتهایی ډیر زیات خپه پدی چې تر اوسه پورې پاغي کې مونږ ته یو پیسې نه ملاو.
دلی شاه پختونیار صاحب ډیره زیاته مننه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو څخه خبرو کو.
شکریہ ډیره مننه، خدای پاک دې آباد ساته.
عرفان الله جان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، باجوړ ایجنسی.
گران اردن کو تاسو د عرفان الله جان چې کوم مرکوه د دی بلاندې د ارش د مدثر شاه رپورٹ پاورې دو. دغه رپورٹ د خیبر پختونخوا په مجموعي حال باندې و چې څومره ماشومان به په سکولونو کې داخله ولې کیږي خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې. په قبایلی سیمو کې چې کوم هدف ته هغه په دریو کلونو کې سلور لکه دی چې ماشومان به په سکولونو کې داخلوي د سلورو او د نه کالو ترمنځ، او روان کال لپاره دغه هدف یو نیم لاک ماشومان اخودل شي بدی. د دې حال د دغه زینادری بریډیو خبريال ارشد مومن راکوي.
د پټا سیکرټ لخوا په قبایلی سیمو کې د سکول نه بهر ماشومانو داخلو لپاره درې کلیس کمپاین شروع شوه چې پکې به سلور لکه د سلور کالو نه تر نه کال عمر ماشومان سکولونو کې داخلول کیږي، او د روان کال مې میاش پورې د یو نیم لک ماشومانو داخلي هدف ټاکل شوی. دغه کمپاین ابتدا 13 ورځ په گورنر هاوس کې شوی او اقبال زبر جګړه ویلي چې سل په سل قبایلی ماشومان به سکولونو کې داخلوي. د کمپاین لپاره د استادانو په تربیت مامور سید محمد وای چې استادان او والدینو ته به تعلیم عام کولو لپاره په ګډه کار کول وی.
نو بیا دغه ډیر داسې خلک دي هغه خدای تر څخه خلک دي چې هغه بیا هغه ګایډنس کوي، هغه باندې مطلب تاوارم که غل پیسې امداد هم ورسره کوي، او چیرې دا ماشوم سبق ووایي او مخکې لاړ شي معاشره کې ډېر راسي مثالونه موجود دي. نو چې پنځم پورې کم از کم هر والد خپل بچي باندې یا په بچي باندې سبق ووایي، نو دی به هم خپل حق ده ډېر هغه پورې دا ماشومانو حق ادا کړي. او چې کوم والدین داسې نه کوي یعنې خپل بچي د سکول نه لرې ساتي، دا د خپل بچي سره ظلم کوي، او دا هغه دا حق دا ماشوم حق باندې پاتې شه دا حق دا نه.
شمیری خی قبیلی علاقو کې د 15 لاکو نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي او تعلیمي ادارو کې 15 کلاس ته رسیدو پورې 3% ماشومان تعلیم لړۍ قطع کوي چې لوی وجه یې غربت، خراب تعلیمي ډانچه او د استادانو خپل ډیوټو ته نه راتګ دی. او د پټا چایلډ رائټ موومنټ مشر زرلیه پریده وای چې د حکومت لخوا کېدونکو داوو او عملی اقداماتو کې واضح فرق لیدل کیږي. یو اړخته حکومت د تعلیم عام کولو خبرې کوي او بل خوا د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تعلیمي ادارې بندوي.
نو که حکومت سیریس وي دې خبرې ته، نو په پالیسۍ د پټا ایجوکیشن ریشنلایزیشن پالیسۍ باندې غور کړی او دا سکولونه تقریبا شپږ
په قبایلی علاقو کې دا کمپاین په داسې وخت اعلان شوی چې د 500 نه زیاتې تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا په بارودي موادو الوزول شوي او د شمالي وزیرستان او نورو قبایلی علاقو په زرګونو ماشومان له بېکورۍ ژوند تېروي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې، تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه ده. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د فوج او د پولیسو په ګډه مردان ثوابي او په بیلابیلو سیمو کې د مشکوکو توندلارو خلاف عملیات کړي او په کې 15 تنان نیولې دي او د دوی وینا ده چې دغه تنان د ترهګرو مرسته کوونکیو. په دې هکله تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي ریاض حسین.
د پاکستانی ځواکونو ذریعه وایي چې گرفتار کړی شوی ترهګر د خود ساخته بمونو د جوړولو او د تربیې ماهر د افغانستان نه تربیه ترلاسه کړې ده او په مقامی توګه هم د تربیې کار سر ته رسولو. په مردان ضلع کې د امنیتي چارواکو ویان فرمان خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د دغه عملیاتو تصدیق وکړو. په مرکزی ښار پېښور کې د ترهګرې په ضد جوړ کړی شوی شبکې وینا ده چې هغوی هم د عملیاتو په نتیجه کې د افغانستان سره تعلق لرونکي سردار چې په مقامی توګه په هدفي وجنو کې ککړ دی گرفتار کړی دی. څېړنې وایي چې د صوبې په مختلفو برخو کې دغه عملیات زیاتره په هغه ځایونو کې عملي کړي شوي دي چېرته چې د افغانستان سره تعلق لرونکي خلک ژوند کوي او وړاندې هم په دغه سیمو کې د افغان مهاجرینو کیمپونه جوړ کړي شوي وو. مقامی اوسیدونکو د ځواکونو او پولیس د دغه هڅو مرستې کړي دي او ویلي دي چې د ترهګرو مرستیال او هغوی ته د ځای ورکولو خلک هم په دې ټولنه کې موجود دي. د خیبر پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه وایي چې باید د ځواکونو او پولیس له طرفه دغه هدفي عملیات جاري وساتلی شي.
ترهګر چې دي نو دا دې هم په دې معاشره کې دنه اوسېږي. سهولت کار چې دي نو دا هم په دې معاشره کې بند دي او یوازې ځواکونه یا پولیس یا نورې ادارې نه، کار دا ده چې پولیس هم په دې سلسله کې چې کوم دي زمونږ د سیکورټي ادارو سره کار انټلیجنس ادارې دي او که نور د امن دپاره چې کوم کار کوي هغوی سوالي او دا یو ډېره بنیادي خبره ده چې څنګه په دې زموږ په میدانی او په کوم زموږ فاټا چې ده په دې کې چې کوم ترهګر دي یا هغه خلک چې هغوی امن خرابوي د هغې خلاف دا اصلا نه ودول پکار دي او نه ختمول پکار دي.
څېړنې وایي چې وړاندې هم په کال 2009 کې په شمالي سیمو بونیر او سوات ضلعو کې د وسلوالو د موجودګۍ له کبله په دغه تړلي سیمو کاټلنګ، خرکی او سوابي ضلعو کې د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوې وه او زیاتره پکې تعلیمي ادارې په نښه کې دي. خو په شمالي سیمو کې د عملیاتو نه وروسته په دغه واقعاتو کې اوس کمی راغلی دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
اوریدونکو او کتونکو وس په خبرونه کې وخت سوي دی ومطبوعاتو ته د کتنه او د کتنه نن کړه د زمج همکاري سمینه احسن. مطبوعاتي کتنه نن د نیویورک ټایمز اخبار د یو مضمون په باره کې ده. دغه مضمون یو تفتیشي صحافي او لیکوال میټ اپوزو لیکلی. مضمون د هغه مور او پلار مخې ته پراته چیلنجونه بیانوي چې بچي د تندرو د پروپیګنډو نه متاثره شي. په دغه مضمون کې هغه د 2 شپېتو کالو د یو پلار سل شفي قصه بیانوي. سل شفی په کالیفورنیا کې د ټکنالوژي مرکز سیلیکون ویلی کې کار کوي. دا قصه د تیر کال ده چې کله یو ورځ د استخباراتي ادارې اف بی آی ځینې افسران سل شفی کور ته راننوزي او د هغه د 2 کالو د زوی ادم شفی تپوس نه پسې ځان سره بوزي په دې جرم چې هغه تندرو سوچ او اراده لري. ادم شفی په باره کې مخبري نه خو چا مخبر کړي او نه په بل طریقه د هغه د ارادو خبر اف بی آی ته رسیدلې، بلکې د هغه په باره کې فکرمنده د هغه پلار په خپله د خپل زوی د مدد لپاره حکومت خبر کو. د ښاغلي شفی خیال وو چې هغه صحیح کار کوي. مضمون لیکي د هغه مور او پلار د پاره دا یو ډیره ګرانه فیصله چې د خپل ماشومانو خبر امنیتی ادارو ته ورکي، ولې چې څوک هم دومره زړه نشي کولای چې کم ماشومې خطرناک نه ده خو بیلاری شوی ده هغه جیل ته ولیږي په دې تمه چې ماشوم به په سمه راشي. هم په دغه وجه د انصاف وزارت د ښاغلي شفی د زړور ګام ډیره ستاینه وکړه. لیکوال نور لیکي چې دینه پس سل شفی د خپل زوی د پاره ډیر کوششونه وکړه چې په سخت قسمت طریقه هغه ته د 10 کالو قید ونشي، خو داسې ښکارېده چې د اوباما د انتظامیه د تندروي د مخنیوي ستراتیژي کې د 10 کالو قید نه علاوه بل دویمه لار نشته. په دې مضمون کې د دې په شا حالات او واقعیات هم میټ اپوزو ته تفصیل سره بیان کړی دي. د لیکي سل شفی هغه وخت خبردار شو چې کله په 2014 کې هغه قاهره کې د خپل خاندان سره چټیانی تیرولې، هغه وخت ادم عمر 28 کاله وو. هغه به د خلکو خصوصا د مسلمانانو خیرخېګړي د پاره ټولنو او جماعتونو سره فلاحي کارونه کول، خو یو ورځ ادم بي وینا غیب شو او چې کله واپس راغی نو معلومه شو چې د کډوالو سره مرستو د پاره ترکیه ته تللی وو. اهم دلتنه د سل شفی سره غم شو چې زوی د تندرو د آنلاین پروپاګاندا ښکار شوی دی. د دې باوجود چې د سل شفی وکیل ورته وویل د زوی په حق لدی اف بی آی خبر نه کی، خو چې کله د اف بی آی 2 افسران د هغه کور ته راغلل نو سل شفی ورسره د تعاون اراده وکړه او ادم سره د ملاقات او انټرویو بندوبست هم ورلوکو. هغه سو میاشتې د اف بی آی سره په رابطه کې وو او ورته به ویل چې د خپل زوی د ډیپریشن په باره کې فکرمنده دی او غواړي نفسیاتي امداد وسره وشي، ولې چې هر کله هغه د جنگ ځپلې شام او د خلکو حالات ګوري د پریشانۍ نه جړه شروع کی. دینه پس د بوستون میراتون تندرو په خکېږي او اف بی آی سل شفی ته وایي چې معلومیږي زوی د تندرو فکر نه ډیر متاثر شوی دی، خو هغه په دې خبره وخاندي. په 1 جون 2015 باندې سل شفی خبر شي چې زوی د سان فرانسیسکو د ایرپورټ نه بیا ترکیه ته روان دی. هغه غوښتل چې هلته خپل خپلوان د ادم د راتګ او په هغه د نظر ساتلو نه خبر کی، خو اف بی آی او هوملند سکیورټی ایجنټان ادم یې سار کی او تپوسونه نه پسې واپس کور ته راولېږي. ادم ورته ویلي هغه نور په امریکا کې اوسېدل نه غواړي او ترکیه کې د کډوالو امداد له تللې مقصد دی. خو دینه سو ورځې پس د تندرو تنظیم سره د مرستو د کوششونو په تور کې اف بی آی ادم شفی د کور نه گرفتار کړي. دغه جرم که ثابت شي نو سزا یې 10 کاله قید دی. ډیره موده پورې د ادم کیس په ډاګه نه کړی شو او په دې موده کې د هغه پلار کوشش کوو چې یو داسې پروګرام د لاندې ادم د 10 کالو قید نه بچ کی، کم کې چې سلاکاران، نفسیاتي پوهان او مذهبي مشران د کاونسلنګ سره د ادم مرستې وکړي او هغه نه یوازې د قید نه بچ شي بلکې ټول عمر لای دغه جرم پر ریکارډ هم رانه شي. مضمون لیکي د دې باوجود چې وایټ هاوس او کانګرس د دغه قسمه پروګرام لاتر کوي، خو په حقیقت کې داسې هیڅ قسمه پروګرام وجود نه لري. سل شفی په خپله د ځان په شان مور او پلار سره امداد لپاره د یو داسې پروګرام جوړولو کوششونه هم وکړه خو کامیاب نه شو. مضمون وایي دینه پس تیر کال د پیریس او د سین برناردینو ترهګری حمله کیږي او تیر کال دسمبر کې د انصاف وزارت د ادم شفی مقدمه په ډاګه کی. عدالتي دستاویزاتو کې سرکاري وکیلان وایي نه خو یو خنیت لرونکی پلار او نه د اف بی آی له طرفه د تفتیش دړکې دومره موثره ثابته شوه چې ادم شفی د ترهګری د لارې نه منی وساتي او هغه وز دومره خطرناک ده چې آزاد نشي پریښودل کېده. اپوزو بیانوي دغه هر څه د پلار په حیثیت د فیصلو او د خپل حکومت نه د شفی یقین ختم کو.
شفی وای د حکومت سره د همکاري کولو په بدل کې زوی د شلو کالو قید سزا واره شو او دا لرزون کې احساس یو ساعت لهم هغه نه پریږدي. په اخیره کې لیکوال میټ اپوزو په خپل مضمون کې بیانې د دې واقعې د یو کال پوره کېدو نه وړاندې سل شفی ته د حکومت د ترهګرۍ پر ضد د پروګرام د پاره د مرستو وړاندیز وشو، خو وس هغه د خپلو ماشومانو د تندرو پروپاګاندې ښکارېدونکي د ښکارېدو د یری سره مخ مور او پلار ته دا پیغام ورکوي چې چرې هم حکومت ته لاړ نشي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر نوې خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی او زو د خبر پښتونخوا سرخار په خبرتیا چرته چې برټش پښتون اسوسییشن یعنی په برتانیا کې چې کم پښتانه میشتي د هغوی یو تنظیم په خبر پښتونخوا کې په پښتنو کې په 15 په بیلابیلو میدانونو کې 15 ایوارډز یا تمغې ورکړي دي. په دغه میدانونو کې ادب، موسیقی، طب، صحافت، سیاست او هنرمندی شامل ده. کمو کمو وتلو خلکو ته دغه تمغه یا جایزې ورکړل شوې دي. په دې باندې یو ویډیو رپورت د خبر نادری بریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
دغه خواندور پروګرام برټش پښتون اسوسییشن یا برتانیا کې میشته د پښتنو ټولنې را جوړ کړو چې په کې بیلابیلو میدانونو کې ځلانده خدمات ترسره کوونکو پښتنو ته ایوارډونه ورکړل شول. د کې موسیقي، ادب، طب، صحافت، لوبي، اداکاري، مصوري او داسې نورې څانګې شاملې وي چې شمیرې 15 کسانو. او د یادې ټولنې صدر فضل ربی خان ډیو رادیو او ټي وي توای شل کال وړاندې دایدا تنظیم برتانیا کې جوړ کړو او مقصد دا و چې هلته د پښتنو د ستونزو هوارولو کوششونه وکړي. وایي د هم دې په سناسه طریقه خدمت کوي او د دې جایزو ورکولو د مقصد په اړه وایي.
د دې بنیادی مقصد دا په زمونږ دی وطن باندې، پاکستان باندې او خاص کر په دې صوبې خبر پښتونخوا باندې د ډېر تکلیف، د دې مشکلات دور تیر شوی وو او موږ اوس غواړو چې په دې سیمه کې، په دې علاقې کې اوس د امید، د هوپ او د اعتماد، خود اعتمادی او په خلکو کې اجتماعي سوچ پیدا کړو او چې کم کسانو په دې دور کې د قوم لپاره بیلوس خدمات کړي دي او دوی دا حوصله او زمونږ دا دغه چې امیدونه قائم دائم ساتلې هغه دا کسان موږ اپریشیټ کړو، دغه حوصله افزائی وکړو او هغه ته موږ ویل ډن وایو.
جایزه غستون کې پروفیسران، ډاکټران، هنرمندان او سیاستمدار خوشاله چې په ژوند د دې خدماتو ستاینه وشو او د ویل باید نور تنظیمونه هم د خپل اتلانو درناوی وکړي. او په دغه محل د ریډیو او ټي وي وتلې هنرمند نو شابه د خپل خوشحالي سرګندونه صدا سي کوي.
دا د ټولو نه زیاته د خوشحالي خبره ده. زمان د دې نمخ کې ماته صدارتي ایوارډ ملو شو دی نو په هغه هم ډیره زیاته مطمئنه هم چې په ژوند کې دغه لوی ایوارډ ماته ملو شو. په دې ایوارډ ډیره زیاته مطمئنه په دې هم چې دا صرف په پښتو باندې او پښتو زما ویاړ دی.
ویناوالو د پښتو په ستونزو او د دې په حل هم خبرې وکړې. خدای غوښتنه کوله چې پښتو د تعلیم جبه وګرځول شي او پروګرام کې مزاحیه شاعر ظفر خان ظفر خپل هایکوګان هم واورولې. او د پروګرام پای کې فیاض خیشکی سندره او غزل واورولې.
Thank you.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ٹی وی پی خبر.
ریکارڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت پای ته ورسیده. که تاسو غواړئ زموږ دا خبرونه او نور ټول خبرونه په فیسبوک باندې یا په ویب پاڼه باندې وګورئ نو پته دا www.voadivaradio.com. دا د خبرونه په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکی وو جان او نیک، دا هغوی مننه کوو. د دې خبرونه پروډیوسر وو محمد عالمگیر، دا هغوی هم ډېر زیاته مننه کوو. زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار محمد اکرام تاسو اوس اجازه غواړو. ښه شپه درته غواړو. Change it and say.